السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې ویل طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تري تم کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دغه راپور مغرضانه وبلا ویل هیڅ شواهد نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي د طالبانو حکومت له عمومي بخنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او تري تم کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو مو ترزانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې له دې وروسته د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي له محدودیتونو پرته له بانکونو خپل معاشونه اخیستلی شي. دغه بانک ویان صابر مومن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو صوتي پیغام کې دا خبره وکړه ویل چې دا ګامې د ملکي او بانکي سکتور د بیا رغونې په هدف او امکاناتو ته په کتو پورته کړی دی. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 70 میلیون سویډني کرونو چې 2 میلیون 200 امریکایي ډالر کېږي نوې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې سویډن دا مرسته د روان 2022 کال د بشري مرستو له صندوق سره کړې او زیاتوي سویډن دغه صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 کال راهیسې د 280,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. له بلې خوا د افغانستان میاشتې ټولنې په لوګر ولایت کې په 500 کورنیو بشري مرستې وویشلې. ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې له خوا د خوراکي موادو دغه مرستې د لوګر په برکې برک او چرخ ولسوالیو کې پر مستحقو کورنیو وویشل شوې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین په بندري ښار ماریپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسیې دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیري د فولادو په یو فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې پر دې ادعا تفسیر نشي کولی او نه یې هم تاییدولی شي. که چیرې دا ادعا تایید شي دا به د اوکراین هغو هڅو ته لوی ګوزار وي چې غواړي د ماریپول ښار کنټرول په لاس کې واخلي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې طالبانو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تري تم کړي دي.
داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ادعا ثابته کړي.
په دې اړه مو په یو راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې کړې چې وایي عزیزان د طالبانو لخوا وژل شوي یا تري تم کړی شوي دي.
دا یو محلي قمندان لخوا له خپل او ښي سره یو ځای یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فجیع شکل باندې شهیدان شول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي له افغانستان د متحدو ایالتونو د ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شاتګ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو واقع او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقونو د کمزوري لامل شوی.
په یو څېړنیز راپور کې مو د طالبانو د امر بالمعروف والنهي عن المنکر وزارت جوړښت او فعالیت کتنه کړې ده.
داس خلک په ساده چې په دې جزئیات باندې د شیراده شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وی یا د امر بالمعروف په نامولي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونی خبرونه اوري چې په افغانستان کې د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ پر موضوع بحث پکې شوی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو مخکې واوریدل نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو نوي راپور کې ادعا کړې چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر جمهوري نظام شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه وژلي یا هم په زور تري تم کړي دي. نیویارک ټایمز ویلي طالبانو خپل اعلان کړی عمومي بخنه اعلان کړی خو هغه نه ده عملي کړی. نور په دې راپور کې
په ډېر فجی شکل باندې وژل شو او تر څنګه له دوی څخه د دوی دا
د یو دیش کلن زبیح الله کیسه کوي. زبیح الله د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی او د امن نظم افسر و چې دوه میاشتې مخکې له خپل اوخي سره یو ځای ووزل شوی دی. دا کسې د خور زوی دی. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ادا کوي چې ماما او د ماما ځوان اوخی چې دواړه د امن نظم افسران و د میدان وردګ او سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان له لوري ووزل شول.
د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ تنګي دره کې د متاسفانه چې د طالبانو د یو محلي قمندان لخوا له خپل اوخي سره یو ځای له قلعه امیر بازار څخه یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فجی شکل باندې شهیدان شول، چې حتی د دوی جسدونه د یوې اونۍ لپاره ورک وو چېرته یې په باغونو کې اچولي وو.
له وزل شوي زبیح الله یو درې کلنه لور او یو نیم کلن زوی پاتې دی. د پلازمینې د سقوط په ورځ او د طالبانو له واکمنېدو سره د ورته پېښې ده په کابل کې هم سوې ده.
زه په اوږه کې دوه مرمۍ لګېدلی وم چې یو مې د سینې طرف ته لرې له قلب نه وتې وه، یو مې دغه د
دا کس هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او مشخصات په راپور کې خپاره سي، ادا کوي چې د اګست پر 15مه طالبانو ته منصوبو کسانو چې سپین بیرغونه یې په لاس او په رینجر موټرو کې وه، دای او مشر ورور یې چې د 8 کلونو په عمر وه، د دوی له لوري تعقیب او ډزې پرې وسوې چې په پایله کې دای ټپي او ورور یې ورته ووازه. دا دوه ورونه یو د کابل د سفر یولس امنیت ریاست مرستیال او بل افسر و.
ترخیلو په سیمه کې مساله کسان ولاړ وو، مونږه ساحه د دین نه درلودله. کله چې لاړلو هغه خلکو غوښتل چې مونږه ونیسي، بعضې انداخت په مونږه وکوو. کله چې ډبلیو پی د قصبي ساحې ته راورسېدلو هلته دوه موټره مونږ پسې راغله. دې موټر نه مخکې یا 2000 پر لار راووتله، یا کلاشینکو خیرو وېست او مونږه ډز شروع کړل. په دې پایله کې د ما ورور د خدای وبخي هغه ځای په ځای و، زه زخمی وم.
د ملي امنیت د پخوانی افسر وایي خپل سخت ټپي او د کورنۍ یتیم او ماشومانو سرپرستی ته بل څوک نه لري. طالبانو مشخصا د دغو ادعاو په اړه څونه ویل، خو وایي چې د عمومي افی خلاف کار نه دی سوای. تازه پرون د سه شنبه په ورځ د اپریل په 12مه نیټه نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې دوی څېړنې کړي او موندلې دي چې طالبانو د خپل حکومتولۍ په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر نظام ځینې دولتي چارواکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري او افسران هم دارنګه مدني فعالانو لډلې 1500 کسان وزلي او یا هم په زوره ورکړی دي. هغه څه چې طالبانی ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې له هیڅ چاغچ نه دی اخیستل سوای.
موږ دا راپور پکلا کړو، دا هیڅ شواهد نشته چې دا ادعا ثابته کی. موږ په افغانستان کې د سنوي نشو چې هغه چا اخیستل سوی یا څوک وزل سوی یا چا سره خدای مکر دی عفو دی روحي خلاف عمل سوی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نړیوال سازمان په بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو له لوري د بخښنې امنیتي ځواکونو چارواکو مدني فعالانو د وزلو او لادرکه کولو په اړه راپورونه او اندېښنې خبرې کړې وي.
لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان د متحده ایالاتونو د ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ په شاتګ شوی دی. د وزارت په خپل کلنی راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی، د طالبانو لخوا له بشري حقوقو جدي سرغړونو تر لکه د مخکنی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچا اخیستنې پیښو، له لوړو پوستونو د ښځو او لږکیو لرې کولو، د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیزونو ته اشاره شوې ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي چې په اسلامي چوکاټ کې د افغانانو بشري حقوقونه خوندي کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور خی چې افغانستان د طالبانو لاسته لوي دورسته د بشري حقوقو په برخه کې شاتک کړي. دا راپور چې په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت او پرمختګ ته اشاره کوي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل،
په افغانستان کې د طالبانو واقع او بشري ناورین جوړ کړي او په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري لامل شوی. د خزینه لاریون کوونکو او خبريالانو لخپل سری بندي کولو، د مخکيني حکومت د امنیتي ځواکونو څخه د غچ اخیستو او تر دې چې نجونی او خزینه نشي کولای زده کړي او کار وکړي.
د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غچ اخیستل، لوړو پوستونو د خزو او لګکیو لری کول، د بیان پر ازادۍ محدودیت او دنجون او خزو پر زده کړو او کاربندیز هغه موضوعات دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې واکتا د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی لخوا د بشري حقوقو ضد کړنې یاد شوي. پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه مهال چې لا واکت نه و رسیدلی هم په ډیرو برخو کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي. راپور کې طالبان تورن شوی چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستې، پر ملکیانو، روغتیا پالانو او نورو خیریه مرسته رسوونکو یې بریدونه کړي او تر خوا یې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولي دي. خو طالبان دا راپور ردوي او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل داسې هیڅ کار نه دی شوی چې د چا حقوق نقص کړي.
هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقص نه راولي. کوم څوک توقیف کیږي دا د حکومت حق دی. په ټولو نظامونو کې خلک توقیف کیږي او پښتنې ځینې کیږي، خو څوک نه تعذیب شوي دي، نه وژل شوي دي او نه هم په اوږدمهاله بند تللي دي.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ادعا کوي چې همدا اوس یې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر خوا یې هیڅ یوه ښځه بې له محرمه سفر نشي کولی. په دولتي رسنیو کې د ښځو ونډه صفر شوې او تر خوا یې په ډیرو نورو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې متحده ایالات اوس مهال طالبان یا هم هیڅ بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژني. په 2020 کال کې د بشري حقوقو د پرمختګ او وضعیت د ارزونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې له اګست وړاندې هغه مهال چې جمهوریت واکمنو هم افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. راپور کې لیکل شوی هغه وخت هم خپل سری له قانون سرغړونه، جرمی معافیت، قانون نه عملي کول او نور دودو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د نشوهلو یا حاصل ټولولو وخت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې طالبانو نور د دې بوټي په کرلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخوند زاده په فرمان کې ویل شوی چې کوکنارو کښ په مطلق ډول بند دی او هر څوک له دې فرمانه سرغړونه وکړي د عدلي او قضایي ادارو له لورې به تعقیبیږي او مجازات کیږي به. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د کرنې وزارت د بزګرو لپاره د معیشت کومې بدیلې لارې لري؟ په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د دې وزارت له ویان مصباح الدین مستعین سره مرکه کړې ده.
کرنې وزارت په دې برخه کې د بدیلې معیشت لپاره د هر ولایت په حق باندې بیل بیل برنامه لري. مطلب په بعض ولایتو کې کوشش دا کوي چې هلته انځر و انار و د دې شیانو ترویج او محصولات زیات شي، او په بعض ولایتو کې د انځر و د ژدن و کنجد و د دې محصولات زیات شي، او په بعض ولایتو کې هغه د زعفران او یا انجر چې ورته وایي هنګ د دې ترویج زیات شي، او په بعض ولایتو کې بیا د باغاتو د سنتروسو باغات چې هغه هلته باغات ښه نتیجه ورکوي هغه زیات شي.
تاسو وایئ چې اوږدمهاله پروسه ده دغه تر هغه چې پروګرامونه پلي کیږي، اما په جوزا میاشت کې یعنی راتلونکې میاشت سور ده، بیا جوزا ده. خلک په هلمند کې معمولا هر کال کوکنار کوي اما سږ کال به کوکنار نه کوي. فکر نه کوي ځمکې به شاړې پاتې کیږي که تاسو ورته بدیل کښت ورنه کوي؟
موږ خو به خپل کوشش ورته کوو چې دوی ته بدیل کښت ورکړو. یقیني خو په ټول هیواد باندې موږ دا نشو کولی شو چې نړیوال هغه همکاري وکړي. ما مخکې دا درته وویل چې نړیوالو مرستندویو ټولنو یا مرستندویو هیوادونو چې کومې مرستو ژمنې کړې وې نو هغه وفا نه ده کړې، او تر اوسه پورې زموږ کوششونه روان دي، رابطې مو روانې دي، بار بار مو رابطې ورسره کړې دي. نو امید لرو چې بدیل معیشت مو د خلکو ته ورکړو.
په دې جنوبي ولایتونو کې مستعین صاحب، هلمند، کندهار، زابل کې چې تقریبا د کوکنارو ډیره برخه پکې کرل کېدله، ځمکه تر ډیره د کرنې وزارت ارزونه کړې چې څه کوم کښت آماده ده، او آیا بزګر کولی سي په دې راتلونکو دوه میاشتو کې هغه کښت برابر کړي یا د کرنې وزارت او ریاستونو له لارې او یا هم په شخصي لګښت ممکن پانګونه وکولی سي؟
ټولو شیانو باندې کار روان دی چې پر کوم ځکه باندې کوم کښت ډېره پیدا کوي، او بزګر ته کوم شی په اسانۍ په لاس کې ورځي، او کرنې وزارت کوم مرسته ورسره کولی شي، او دغه رقم د نړیوالو څخه کوم شی چې د مرستې وعده شوې ده په هغو کې څونه ژمنه راځي، او څونه به دوی خپل په وعده باندې وفا کوي. نو د دې ټول کوشش روان دي او تر اوسه پر خو داسې معلوم شي چې خامخا بزګر دغه شی وکړي دا نه موږ ورته ویل شو او نه پر بزګر باندې دا الزام کولای شو.
د طالبانو د حکومت کرنې د وزارت ویاند مصباح الدین مستعینو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې دفاع وزارت ویلی د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسیې دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیري د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د هیواد پر ختیځ متمرکز کیږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروانونه له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ د دونباس سیمې پر لور روان دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنسایت نوم ورکړ، خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه پشا شو او وویل چې دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. نور به لاس دولال لودی نه واورو.
د روسیې ولسمشر داسې مهال د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د دوام خبره کړې چې د امریکا ولسمشر د روسیې دا جګړه نسل وژنه یاده کړې. جو بایدن په ظاهره د نسل وژنې له عبارت وروسته لږ شاتګ وکړ او ویې ویل امریکا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي موندلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرونو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي چې ښایي د روسیې ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرونو ویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. بل لورته د چچن ځواکمن مشر رمضان قادروف چې سرتیری یې په اوکراین کې د مسکو په ملاتړ جنګیږي ویلي چې ماریوپول کې د اوکراین څخه باندې زر سمندري ځواکونه تسلیم شوي دي. د روسیې دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې پکې ښیي د اوکراین سرتیری په ماریوپول کې د فولادو په یو کارخونه کې داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان دي. تر اوسه په دغه لوی شمیر کې د ځواکونو تسلیمي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې، خو د اوکراین پوځي قمندانانو نن ویلي چې په ماریوپول کې د روسیې حملو پرمختګ درلود. بل لورته نن د پولانډ ولسمشر او د بالتیک حوزې د دریو هیوادونو مشران د اوکراین حکومت د ملاتړ په هدف کیف ته روان شوي دي. دا د اروپایي مشرانو تازه ډله ده چې د اوکراین د ملاتړ په هدف کیف ته سفر کوي. بل لورته امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن د اپریل په 14مه پینټاګون د امریکایي وسلو تولیدونکو شرکتونو سره غونډه جوړه کړي او د اوکراین د ملاتړ په اړه خبرې پکې وشي.
ازادي رادیو اوري او اوس هم سپورتي خبرونه واوري. څلورې مې بجې به بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم.
نن چهارشنبه د خوست رمضان لسوریز لیگ کې دوه لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې الف کرکټ کلب د 50 وکټو په توپیر ورغزلمیانو ته ماته ورکړه او دویمه لوبه همکار کرکټ کلب له محمد خان زدران کلب څخه وګټله. محمد خان زدران کلب د همکار کلب د شپږ اتیا منډو هدف پوره نه کړ او لوبه یې د شپږو منډو په توپیر وبایلله. د یادونې ده چې د خوست په رمضان لیگ کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې کوي. په پکتیا ولایت کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د والیبال سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د پکتیا ولایت په یو ورزشي ډګر کې پیل شوې وې د میرویس لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی و چې پایلوبې ته یې د میرویس او زدرانو لوبډلې ووتلې. په پایلوبه کې میرویس لوبډلې 15-2 په وړاندې توپیر سره پایلوبه او اتلولي وګټله. د دې سیالیو د کېدو هدف په پکتیا ولایت کې د والیبال ورزش و د خودل شوې ده او ریال مادرید له ماتې سره هم نیمه پایلو بیته ووته. ریال مادرید او چلسی لوبډلې تیره شپه د اروپا د اتلانو لیګ کې د ریال مادرید په کوربتوب د لوبې میدان ته ښکته شوې چې له 120 دقیقو سختې او په زړه پورې لوبې وروسته 3-2 د چلسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده چې په پای کې ریال مادرید لوبډله د ډیرو ګولونو په پرتله د اتلانو لیګ نیمه پایلو بیته ورسېده. د چلسی لپاره په دې لوبه کې میوسن مونټ، انتونیو ریدیګر او تیمو وارنر ګولونه وکړل او د ریال لوري رودریګو او کریم بنزما ګولونه ووهل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمالاند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنی دوه میاشتې په پوره کېدو دي. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې رپورټ کې موده طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چې د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکي وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړي توګه پر رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیرې نه خیل او پر جماعت د 15 وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه کول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، پر رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتک د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتومي اشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت مونږ زیږوي.
دس خلق پکتا دی چه آغا و سلا و لری و آغا دخل گو سر شو گزشت بکی آغا دخل گو سر آغا شو ابتکار و لری و دخل گو سر شو گزاره و کی آغا خلق پشت طریقه بادی اللہ ری تراو بودی او پتی رو جزیات و جزیات و بادی چی دی آغا دس شیرانه چی چه آغا دا بر بالمعروف دا منفوریت بی یا دا بر بالمعروف بدناموول بی.
د سید اکبر هغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناکه کړنې نه درلودې ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبلغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او د فیض واکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو لارې خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرۍ جوړې کړي. کته هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راسکړنی د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمیر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لوري وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسله وال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته ویل له دین څخه د طالبانو د افراطي تعریف لامل په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلی ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامي
په دواړو اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان افغانستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادعا لري او د غراز نور اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته، خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخته ځي او داسې تیاره تعریف چې طالبان له دینه لري، د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملي توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له آزادۍ رادیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول، خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوې، د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شاباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه، داسې مهال د صدر اعظم دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شاباز شریف هم هغې اسمبلۍ د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې په کې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شاباز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ څخه لرې کړل شو.
174 members have recorded.
شاباز شریف د پاکستان مستملک رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. لا هغه راورسته یعنی له تیرو 24 کلونو راځي هدی د پنجاب یا قومي اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا را څرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شاباز شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شاباز شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشات اړیکې تر پوښتنې لاندې راولي. شاباز شریف په 1990، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شاباز شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شاباز شریف تر ټولو مهمه خوبي دا ګڼل کیږي چې یو بهترین منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډیر ښه چلولی دی او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلی هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راځي د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شاباز شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لرې کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شاباز شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لار خپله کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
ما د ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزینیو، نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډې پرانیستو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نوم یې دی ژغې دی چې مؤسسې د حکومتونو دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته هم نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دی سادس لاس پنځوس کور کلی دی. تقریباً غریبی
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی خبرونه مهروي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د رسنیو او د مطبوعاتو پر ازادي او د ځوانانو پر رول خبرې پکې شوې دي. خو ستاسو پام راګرځوم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت د امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې هغه څېړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 500 غړي وژلي یا ترې تم کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دغه راپور مغرضانه او بالا ویل هیڅ شواهد نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او اترې تم کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتاک شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو په مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 10 میلیون سویډني کرونا چې 2,200,000 امریکایي ډالر کېږي نوې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا په یو ټویټ کې ویلي چې سویډن د مرسته د روان 2022 کال د بشري مرستو له صندوق سره کړی او زیاتوي سویډن د دې صندوق دریم لوی بس پنور کوونکی هیواد دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. لبل خو د افغان سره میاشت ټولنې په لوګر ولایت کې پاتې سو کورنیو بشري مرستې وشې. د ټولنې په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ترکیې لخوا د خوراکي موادو د غمرست د لوګر په برکی برک او چرخ ولسوالیو کې پر مستحق کورنیو وشل شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې له دې وروسته د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکو له محدودیتونو پرته له بانکونو خپل معاشونه ایستلی شي. د دې بانک ویان صابر مومن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو صوتي پیغام کې دا خبر ورکړه او ویل دا ګام د مالی او بانکي سکتور د بیا رغونې په هدف او امکاناتو ته په کتو پورته کړی دی. تر دې مخکې د دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسسو کارکوونکو نشوای کولی چې په میاشت کې له 200 امریکایي ډالر رو یا معادل افغاني وباسي. د روسي دفاع وزارت ویلي د اوکراین په بندري ښار ماریپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوې دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیری د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکراین چارواکو ویلي چې پر دې ادعا تفسیر نشي کولی او نه هم تاییدولی شي. که چیرته دا ادعا تثبیت شي ثابته شي دا به د اوکراین هغو هڅو ته لوی زیان ورسوي چې غواړي د ماریوپول ښار کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
ژوند فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې روزه به مهم په خیر تیریږي. د دیونه په خبرونه کې د ځوانانو په ژوند د رسنیو په غیظ خبرې کوو. تیر حکومت خپل یو لوی لاسترولنه د بیان ازادي بل الله خو د طالبانو د واک په سوري کې ډېری رسنۍ وتړل شپې او خبريالان تر زندان لړل. ځینې خبريالان دا کوي چې وبرس تر بلې د کار کړې پرې راتنګيږي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو تل ویلي چې دوی د بیان ازادي ته احترام لري، خو رسنۍ باید د دوی په اصطلاح قوانینو او ارزښتونو تجمنی وي. په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې رسنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغیز لري او څنګه کېدلی شي رسنۍ د دوی لپاره ښې خبرونه جوړې کړي او د دوی اغه ستونزې د دوی مشکلات د دغه رسنۍ لارې له نورو سره شریک سي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی او په کندهار کې خبريال بسم الله وطن دوست